محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1404 هجری لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولی د میاشتې 25 نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له 19 او د 2025 میلادي کال د جون له 15 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خپرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې د صهیونیستي رژیم تیریو ته د ایران د ځوابونو او خبرګونونو د دوام په حق له سیاسي تبصره اوریدل شي. ورپسې به د افغانستان د تکړه شناندي او د پوهنتون د استاد عبداللطیف مل صاحب سره د صهیونیستي رژیم تیریو ته د ایران د سخت ځواب په حق له شوې مرکه درته وړاندې شي. بیا به په همدې موضوع یو ځانګړې وینا هم واوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبويي نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، صهیونیستي رژیم باندې د ایران د توغندي بریدونو دریمه څپه بیګا ترسره شوه. د بلې خوا اسرائیلو په تهران کې د دفاع وزارت په کمیټې باندې حمله کړې خو ډېر جزئي نقصان رسیدلې دی. افغانستان سفارت په ایران کې ډېر افغان کډوالو ته سپارښتنه او خبرداري ورکړې او پاکستان وایي اسرائیلو ته د خپلو جنایتونو سزا ورکول د ایران حق او د اسلامي امت لپاره د دښمن په وړاندې یو فرصت دی. سم د خبرونو تفصیل، د صهیونیستي رژیم خلاف د ایران د سپاهي پاسداران د توغندوی او ډرون عملیاتو دریمه څپه بیګاتر سره شو. په دغه څپه کې د صهیونیستي رژیم په مختلفو سیمو کې د یو شمېر اهدافو خلاف د توغندې او بې پیلټه الوتکو عملیات وشول. په دغه بریدونو کې تل ابیب خار، اشدود او بات یام سیمې په نښه شوې دي. همداشان بین گورین هوایی ډګر هم د ایرانی توغنده و هدف وګرځیده. اسرائیلی رسنیو هم ویلی چې په نیواکی فلسطین کې شپږ نور مرکزونه هم د ایران د توغنده و لخوا په نښه شوي دي. څو ساعته مخکې هم سپاهي پاسداران د وعده صادق درې د یرغلیزو ترکیبي عملیاتو په دوام کې د اسرائیلو د جنگي الوتکو د تولید په تاسیساتو او د دغه رژیم د انرژي د تامین په مرکزونو باندې د میزایلو او ډرون الوتکو ستره حمله وکړه. په دغو عملیاتو کې تمرکز په تل ابیب سربیره په حیفا باندې وو او د دغه ښار د ریفاینری په شمول مختلف مرکزونه په نښه کړی شول. سپاهي پاسداران ویلي چې د صهیونیستانو د شرارتونو او تیریو د دوام په بڼه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو یرغلیز عملیات لا درانه او پراخ شي. له بلې خوا د سپاه دافع هوا سیستم د ایران په مختلفو سیمو کې د اسرائیلو لخوا د توغول شو درې کروز توغندیو، لس ډرونز او پلس هاو وړو ډرونونو په مخنیوي او نسکورولو کې کامیاب شوی دی. یو ایرانی چارواکی له صهیونیستي رژیم سره مقابلې ته د چمتووالي او د دغه رژیم خلاف د بریدونو د سختولو په اعلانولو سره ټینګار وکړ چې د دې جنگ نتیجه به ایران اعلانوي او هغه به د جنایتکار صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم نتنیاهو د سیاسي ژوند پای وي. د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي له الجزیره سره په مرکه کې ویلي چې تهران ځان دوامدار مقابلې او د خپلو بریدونو سختولو ته تیاروي. هغه څرګنده کړه جنگ تهران نه دی پیل کړی خو د دې تیری پای به هغه ټاکي. دغه چارواکي همداشان وویل نتنیاهو د جنگ نتیجه به د هغه د حکومت او سیاسي نظام له ختمېدو کم نه وي. دغه ایرانی چارواکي الجزیرې ته ویلي چې موږ د خپلو خلکو او هیواد دفاع کوو او ترامپ باید فیصله وکړي چې آیا غواړي د امریکې د ټیکس ورکوونکو پیسې د نتنیاهو په جاه طلبۍ ولګوي او که نه. په تهران کې د سپن په نامه د ایران د دفاع وزارت د قومندانۍ او دفاعي تحقیق او نوښت د سازمان کمیټه د صهیونیستي رژیم له ډرون حملې سره مخ شوې. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې په تهران باندې د صهیونیستي رژیم د کوچنیو بې پیلټه چورلکو په بیګانې حمله کې د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ او دفاع وزارت د قومندانۍ کمیټه په نښه شوې. د غبرید تهران په نو بنیاد سیمه کې وشو او د یادې کمیټې یوې اداري ودانې ته پکې سرسری تاوان رسیدلې ده. همداشان په همدغه سیمه کې په یوې بلې حمله کې د دفاع وزارت د دفاعي تحقیقاتو نوښتونو اداره هم لګیدلې ده. تهران کې د سوانګو په دوو زیرمو کې اور لګیدلې خو حالات کنټرول دي. د کند د تیلو د ګودام د پټرولیم محصولاتو په یوې زیرم کې اور لګیدلې چې د کنټرولولو او د اور وژلو عملیات یې سمدستي پیل شول. همداشان د تهران په جنوب کې هم د سوانګو په یوې ذخیره باندې حمله شوې ده. تسنیم خبری اجانس لیکلي بیگانی مشپه د کند د تیلو په ګودام کې د تیلي محصولاتو یوې زیرمې اور اخیستې خو ډیر زر مړ کړی شو. د تهران په سویل کې هم د سوانګو په یوې زیرمې باندې برید شوې ده خو څېړنې ښایي چې حالات په کنټرول کې دي. او د تیلو وزارت هم په دې لړ کې ویلي چې په دغو دواړو مخزنونو کې د موجودو سوانګو اندازه ډیره نه وه او حالات بیخي په کنټرول کې دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. افغانستان سفارت په ایران کې د یو ډیره افغان کډوالو ته سپارښتنه او خبرداري ورکړې. په تهران کې د افغانستان سفارت په یو خبرتیا کې په ایران کې ډیر افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې له هغو سیاسي او امنیتي موضوعاتو ځان لری وساتي چې په ایران کې حساس بلل کیږي. د تاند خبری سایت په لیکنه په دغه خبرتیا کې چې عنوان یې خبرداري او سپارښتنه ده ویل شوی چې پوځي مرکزونو ته نږدې کېدل په عامه ځایونو لکه بازار، میټرو یا ټیکسی کې د سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه خبرې کول یا په مجازي فضا کې د حساسو موضوعاتو په اړه فعالیت کول کولای شي د بد برداشت یا حتی د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو سبب شي. د افغانستان سفارت له ایران میشتو افغانانو همداراز غوښتي چې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي، د وروستیو بریدونو یا سیاسي مسایلو په اړه بحثونه ونه کړي او د پیښو د تعقیب لپاره یوازې له رسمي او باوري سرچینو استفاده وکړي. همداراز په خبرتیا کې ټینګار شوی چې د ایران د قوانینو او لارښوونو خیال وساتل شي، کوم چې د افغان مهاجرینو د شخصي امنیت لپاره حیاتي ارزښت لري. ایران دا مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او د وروستیو سیمهیزو تحولاتو په رڼا کې د دوی وضعیت تر پرخوا الله حساس شوی دی. افغان سفارت ویلی چې د دې خبرتیا هدف د احتمالي خطرونو مخنیوی او د افغان مهاجرینو د امنیت خوندي کول دي. اسرائیل ته د خپلو جنایتونو سزا ورکول د ایران حق او د اسلامي امت لپاره د دښمن په وړاندې یو فرصت دی. ارنا خبری اجانس له اسلام آباد رپورټ راکړی چې د پاکستان د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیشن مشر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د پیوستون په اعلانولو او د صهیونیستي رژیم د ترهګرو بریدونو په غندلو سره ویلي چې د اسرائیلو د تیریو په وړاندې غبرګون د ایران روا حق دی او دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د اسلامي نړۍ د ویښتیا څرګندونه کوي چې زموږ د ګډو دښمنانو په تیره بیا د اسرائیلو د دسیسو په وړاندې هوښیار ووسي. د پاکستان د پارلمان د دفاعي چارو د کمیشن مشر سردار فتح الله خان میاخیل پرون په اسلام آباد کې د ارنا خبریال ته په یو ځانګړې مرکه کې د قدس د نیواګر رژیم له لوري د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې جنایتکار او وحشي ډوله برید په کلکه غندلې او وی ویل موږ په دې سختو شیبو کې د ایران ملاتړ یو او د خپلو ورونو د بریا او سرلوړۍ لپاره دعا کوو. هغه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د جنایتونو او په غزې کې د روانو وژنو په وړاندې د لویو قدرتونو دوامدارې چوپتیا ته په اشارې سره هم وویل د صهیونیستانو له لوري د ایران د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي کول ډیر اندېښمنوونکي دي او باید له نړیوالې ټولنې تمه وشي چې د اسرائیلو بې ثباته کوونکو خوځښتونو مخه ونیسي. دغه پاکستانی سیاستوال وویل اسرائیلو د ایران د ملت په وړاندې ترهګري او جنایت کړی او موږ باور لرو چې د خپلواکو هیوادونو او د ملګرو ملتو د غړو په وړاندې هر ډول یو اړخیز اقدام او تیری به حتمن متقابل غبرګون ولري، لکه څنګه چې دا حق د ایران د خلکو لپاره هم خوندي دی. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافق دی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانه جګړه باید ختم شي. ٹرمپ پرون له پوتین سره له ټلیفوني تماس وروسته په خپل خواله رسنۍ ټروت سوشل کې په یو پوسټ کې لیکلي، ولسمشر پوتین نن سهار تماس ونیو چې زما د زوکړې مبارکي ووای، خو له هغه مهم دا و چې د ایران په اړه وغږیږي، هغه هیواد چې د یې ډیر خپه جني. ٹرمپ زیاته کړه، مونږ اوږدې خبرې درلودلې، د روسیې او یوکرین په موضوع هم لږ تمرکز وشو، خو دا به راتلونکي اونۍ دوام ومومي. هغه اوس د اسیرانو د تبادلې چمتو شوی پلان پر مخ وړي او ګڼ شمېر اسیران به ډېر زر تبادله شي. د امریکې ولسمشر وایي دغه تماس خوښا یو ساعت دوام وکړ. پوتین هم زما په څیر باور لري چې د اسرائیلو او ایران جګړه باید ختم شي. ما هم دا توضیح ورکړه چې خپل د یعنی د یوکرین جګړه باید پای ته ورسوي. ٹرمپ په داسې حال کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د روانې جګړې د بندېدو خبره کوي چې ایران ویلي دي جنگ اسرائیلو پیل کړی خو ختمول یې د ایران په لاس کې دي. صهیونیستي رژیم د یمن د یو جګپوړي پوځي کمانډان د وژلو ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انصار الله له مشرانو څخه عبدالله الحوثي په دې عملیاتو کې د تل ابیب د ماتې خبر ورکوي. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د انصار الله جګپوړو چارواکو په صنعا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس په ټیرورولو کې د صهیونیستي رژیم د عملیاتو د ناکامې خبر ورکړی دی. د صهیونیستي رژیم رسنیو بیګا ادعا کړې وه چې محمد الغماری په صنعا کې وژلې دی. له بلې خوا اکسیوس هم په الغماری کې په بخنه غواړم په الغماری باندې د حمله خبر خور کړي، خو د دغه حمله کامیابی نه ده تایید کړي. په همدې لړ کې د صهیونیستي رژیم د ټلویزیون سوالسم چینل د لا ډیرو جزئیاتو په خبرولو سره مدعی شوه چې د صنعا خار په یو کور کې د یمن د پوز د لوی درستیز محمد الغمازی او د څلورو نورو یمنی کمانډانانو په ګډون د هغوی په غونډه یې دوه هوایي بریدونه کړي دي. خود انصار الله په مشرانو کې عبدالله الحوثي په خپل ایکس باندې د یو پیغام په خبرولو سره د محمد الغماری د وژلو لپاره د اسرائیلو د عملیاتو د ماتې خبر ورکړی دی. عزیزانو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. البته خبرونه مو لا جاری ده، نو له موږ سره ملو اوسئ. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصره د صهیونیستي رژیم جنایتکارانه تیرو ته د ایران د جواب غبرګون په حق لدنو پامرته وکړي. د ایران وسلوالو ځواکونو د صهیونیستي رژیم د بریدونو په وړاندې او سار غبرګون خودلې. د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیستي رژیم تیرګر اقدام او په ایران کې په ځنو سیمو د برید په غبرګون کې په سلګونو بیلابیل بالستیک توغندي او ډرونز د نیواکي ټاټوبي په لور توغولي او د دغو بریدونو پای لا هم نه ده اعلان شوی. د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د صهیونیستي رژیم د جمعې په ورځ د ایران په خوره د تیری کونکو اقدام په غبرګون کې چې وسلوالو ځواکونو د جګپوړو کمانډانانو نامتو ساينس پوهانو او بیګنا ایرانیانو په تیر بیا د مظلوم و ماشومانو د شهادت لامل شوی په ټلویزیونی پیغام کې و فرمایل، صهیونیستي رژیم لویا تیروتنه کړې ده، ستره خطای کړې، غلط کار یې وکړ او د دې نتیجه به یې بیچاره او تباه کړي. له دغه ټلویزیوني پیغام وروسته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پازاران توغندي او ډرونز یونټونو د صهیونیستي تیریګر رژیم د لسګونو هدفونو پوځي مرکزونو او هوایي اډو په وړاندې خپل پریکنده او دقیق ځواب د وعده صادق درې عملیاتو په نامه د یا علی ابن ابی طالب علیه السلام په مقدس رمز سره پیل کړل او تر نن سهار پورې په مختلفو پړاوونو کې د توغندیو او ډرون زلوتکو جوړه کړه. ویل کېږي چې کابو یو سل پنځوس مخکې مشخص شوي ټارګیټونه یې وړ مشپویشتي وو. البته بیګاش په هم ډېرې سترې حملې ایران ترسره کړي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د تهران په وخت وړ مشپه کابلس بجې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د وعده صادق درې عملیاتو په نوم د نیواکي ټاټوبي په لور د سلګونو بیلابیلو بالستیک توغندیو په ویشتلو سره د صهیونیست رژیم د وحشي ډوله برید پریکنده ځواب ورکول پیل کړل. د دغه برید په غبرګون کې سی این این خبري چینل د اسرایلی پوځ له قوله رپورټ ورکړی. ټول اسرائیل د ایران د دوامدار بریدونو او توغندیو او ډرونز د سرو اور پلم د لمبو پرانا کې وسوځیدو په نیواکي ټاټوبي کې د اسرائیلی پوز ویان خبری کانفرنس هم د وعده صادق درې عملیاتو لپیل سره سم بند شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د بریدونو دویمه څپه د نیواکي ټاټوبي په لور کابو لسنی می بجې پیل شو او د صهیونیست رژیم د رادیو او ټلویزیون ادارې د مسولانو په وینا په دغه سپې کې کابو سل توغندی له ایران څخه د نیواکي ټاټوبې په لور و توغول شول. المیادین چینل هم رپورټ ورکړی چې د ایران توغندی نیخ په نیغه په تلبیب لګیدلې دي. عربي ژبې رسنیو هم په بخنه غواړم ایبری ژبو رسنیو هم په تلبیب کې د جنگ وزارت مرکز ته نږدې د اور لمبو د پورته کېدو رپورټونه ورکړي دي. همداراز پرون سهار وختي دریمه څلورمه او بیا څو ساعته وروسته پنځمه مرحله توغندوی او ډرونز هم د تل ابیب او د نیواکي ټاټوبي په نورو ښارونو او ښارګوټو په لور وتوغول شول او په اسرائیلو یې قیامت جوړ کړ. المیادین خبری چینل او د غراز د ایبریجې به رسنیو په وینا د ایران په سلګونو توغندي په تل ابیب، قدس، حیفا، بیروت، سب، بحیره او الجلیل کې په مختلفو سیمو باندې لګیدلې او د خطرې ټلې له شماله تر جنوبه پورې غږیدلې دي. اسرائیلی رسنیو همداراز د شمال په څو سیمو کې د سختو چاودنو د غږونو رپورټ ورکړی. ډیرو خلکو دغه بریدونه بې ساري بللې دي. اسرائیلی رسنیو د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکړی چې په شمالي نیواکي ټاټوبي کې په څو سیمو کې سختې چاودنې شوې دي. همدارنګه رپورټونه وایي چې څو چاودنو د حیفا بندر هم لړزولی دی. د سحر کابو په باندې شپږ بجې د صهیونیست رژیم رسنیو د ایران د توغندیو بریدونو د پنځمې څپې د پیلېدو خبر ورکاو اعلان وکړ چې د ایران د توغندیو پنځمه لړۍ د اسرائیلو ټولې سیمې په نښه کړې دي. د صهیونیست رژیم د رسنیو په وینا د ایران د توغندیو پنځمه څپه په تبریا، نیواکي جولان او الجلیل پایین کې په هدفونو ولګېدل. د صهیونیست رسنیو رپورټ ورکړی چې په تل ابیب باندې د ایران د توغندیو بریدونو په وروستۍ څپه کې لږ تر لږه شپږ ودانې په بشپړه توګه ویجاړې شوې. ایران تېره شپه هم په اسرائیلو باندې ډېر سخت بریدونه کړي دي. له بلې خوا اسرائیلو په ایران باندې خپل بریدونه جاري ساتلي، خو د ایران دفاعي سیستم پوره په کامیابۍ سره دغه بریدونه شنډوي او ډېر لږ تاوان رسېدلی دی. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به درته د افغانستان د تکړه شناندیو د پوهنتون له استاد عبداللطیف مل صاحب سره هم په همدې موضوع باندې شوې مرکه درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه سره ملو اوسئ.
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوینو مو هرکلی کوم. تاسو هم خبر یاست چې د اسرایلو صهیونیست رژیم تیره شپه د ایران اسلامي جمهوریت پر حریم هوایي تیری وکړه او تر ډیره یې ملکي هدفونه پر نښه کړل چې په کې د میرمنو او کوچنیانو ته هم مرژوله واوښته. د اسرایلو د دې تیری په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک هم د خپلې خاورې او خلکو نه د دفاع په خاطر ځوابي برید ترسره او د اسرایلو فوجي تاسیسات یې په نښه کړل چې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دغو بریدونو کې اسرایلو ته درانه زیانونه ور واوښتل. د ایران اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک له لورې د اسرایلو تیری ته ځواب ورکول د دې ځواب ارزښت او دې ته ورته نورو پوښتنو د ځواب لپاره مو د پوهنتون استاد او چارو شنونکي ښاغلي عبداللطیف ملک سره لنډه مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړوو. اول خو ډېره مننه چې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړ. غواړم چې خپل لومړۍ پوښتنه هم وکړم. په داسې حال کې چې د ایران د ایټمي او نورو مسالو پر سر له امریکا سره د ایران مذاکرات روان و، اسرائیل پر ایران برید وکړ چې پکې د ایران پوځي افسران او زیاتره ملکی وګړي شهیدان شول، تاسو دغه برید ته د نړیوالو حقوقو له نظره په کومه سترګه ګوري او په دې کې د امریکا غولونکی رول څنګه وینئ؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام. په دې هیله چې ښه یاست، اول خو ډېر زیات متاسف یم چې دغه د اسرائیل برید په ایران اسلامي هیواد باندې زموږ په ګاونډي اورور هیواد باندې شوی. ډېر زیات دغه برید غندم او ډېر زیات متاسف یم. د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې تاسو ته معلومه ده چې اسرائیل د یو هیواد په توګه او داسې یو هیواد په توګه چې تاریخ یې په مظالمو باندې بنا دی، ظلمونه کوي او په فلسطین کې په غزه کې دا وروستي جنایت چې دوی کړي دا د بشر په تاریخ کې داسې جنایت دی چې هیڅ بشر د دې نه مخکې وروسته لیدلی نه دی، مخکې نه دی لیدلی او وروسته به هم ونه ګوري. نو دغسې یو هیواد په توګه باندې هیڅ د دې حق نه لري چې یو بل ملک ته ووایي چې تاسې اتومي وسلې جوړوئ یا نه جوړوئ. نو دا د نړیوالو اصولو خلاف دی. او د بل خوانه دوه چنده یا ډبل خلاف په دې دی چې د امریکا او د ایران ترمنځ د اتومي وسلو په اړه او د وسلو د کنټرول په اړه باندې په ملګرو ملتونو کې دا موضوع دی لپاره نړیوال پلاوی هیئت ټاکل شوی دی، هغه کار کوي. په نو په دغسې یو حالت کې زما په نظر دا دوه ډبل جرم دی. په دې کې هم شک نشته چې امریکا د دې بریدونو تر شا مادي او مانوي ملاتړ لري د اسرائیلو. که امریکا د اسرائیلو ملاتړ ونه کړه او غرب د اسرائیلو ملاتړ ونه کړه، نو دوی د ایران غوندې یو ملک لپاره دوه هفتې مقاومت هم نشي کولی پرته د غرب او د امریکې د ملاتړ نه. او د بلې خوانه وضعیت چې سړی ګوري داسې ښکاري چې امریکا هم د دې تر شا رول لري. او کاملا زه دې اصطلاح سره موافق یم چې غولونکی رول، ځکه هملته خبرې کوي او عام هلته اسرائیل هڅې تشویقیه او تمویلیه چې په ایران باندې دا برید وکړه. نو دا کاملا د نړیوالو حقونو د نړیوالو میثاقونو خلاف یو عمل دی، د بشر حقونو د بشري حقونو د سیاسي د هیوادونو ترمنځ د سیاسي حقوقو د بین المللي حقوقو کاملا نقض کوونکی یو عمل دی.
خو ستاره د دغه برید په ځواب کې ایران په لومړي ځوابي برید کې د تل ابیب، حیفا، یروشلم او ځینې نورې سیمې په توغندۍ وویشتلې چې دغه رژیم ته ډېر تاوانونه ورواړول. د دې برید په اړه د یو مسلمان او افغان په توګه ساسو نظر څه دی؟
واقعي ایران بالمثل عمل کړی، یعنی د اسرائیلو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی او دا زما په نظر باندې حق و، ځکه چې تا باندې یو څوک یرغل وکړه په داسې حالت کې چې هیڅ حق او توجیه د یرغل لپاره نه وي، د بریدونو لپاره نه وي او ستا بې ګناه خلک حکومتي او ملکي خلک ووژني، نو طبعاً دا د ایران حکومت او د ایران د خلکو حق و چې دا برید یې کړی وی. او زه د یو مسلمان په توګه او افغان په توګه په دې باندې ویاړم چې د یو غیر مسلمان او د یو ظالم هیواد په وړاندې د یو تیری کون کې هیواد په وړاندې ایران دغه سه ثواب ورکړي، په دې باندې ویاړم او دا د ایران حکومت او د ایران د خلکو حق ګڼم. او دا یو تاریخ جوړونکی حق دی د ایران، او زما په نظر دا یو تاریخ جوړونکی ځواب دی چې ایران یې ورکوي. نو زه په افتخار کوم.
ډیر مننه وساله د ورسته پښتنې پتوګه اسرائیل له تیرو کلونو په فلسطینانو مسلمانانو ظلمونه پیل کړی او اوس په یو خپلواک اسلامي هیواد برید کړي چې په دې برید کې وسره امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه هم ولاړ دي. په دې روانو حالاتو کې ستاسو په خیال د نړیوالو په تیر بیا د اسلامي هیوادونو څه دنده جوړیږي؟
زه موافق یم په دې ورسته یو کې نه بلکې څلوېښ کال کېږي چې د دې ظلمونه د اسرائیل ظلمونه د فلسطین بے گناہ فلسطینیانو په مقابل کې ثواب لري جریان لري او دغه بریدونه امریکا او په ټوله کې غرب حمایه کوي مادي او مانوي سپورټ ورکوي چې دا د نړیوالو اصولو دا د انساني اصولو د بشري اصولو یو خلاف عمل دی چې امریکای کوي او غرب یې کوي او اسرائیل حمایه کوي په سیمه کې په فلسطین کې ظلمونه کوي. دې ظلمونو کې مستقیما امریکا او غرب دخیل دي. د پښتنو دا ده چې نړیوال اسلامي هیوادونه کلک دینی مکلفیت لري چې د ایران په دغسې مسایلو کې مادي معنوي ملاتړ وکړي ځکه چې د یو غیر اسلامي هیواد د یو تیری کوونکي ظالم هیواد نه امریکا او غرب حمایه کوي یوازې د مذهبي او یا د فکری وحدت یا ورتوالي په اساس باندې. نو د اسلامي هیوادونو او د اسلامي نړۍ هم دا دنده د اسلامي مکلفیت ده چې د ایران نه مادي او مانوي ملاتړ په دغه حالت کې وکړي زما په نظر باندې. او هیلم دا ده چې باید دغه مسئولیت او مکلفیت اسلامي هیوادونه اسلامي امت څومره زر چې کېږي ادا کړه تبصره کړه.
د تهران پښتو راډیو قدرمنو اوریدونکو د نن مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره وو. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخون کې څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست خات او آباد اوسئ.
د اسرائیلو بریدونو ته د ایران سخت ځواب. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یې وړ مشبه صهیونیستي رژیم د ایران په اسلامي جمهوریت باندې سخت بریدونه وکړل چې پکې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د سپاهي پاسداران د مشر قومندان په شمول ګڼ مهم پوځي مشران او ایټمی پوهان شهیدان شول. د دغو نازوان مردانه بریدونو په ځواب کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په حکم د ایران د سختو بریدونو په حق لمو یو ځانګړې وینا چمتو کړې چې د خبرونه په دې برخه کې از عبدالمجید دورانه سره د خپل ملګري
امان الله زمانی
سره در اوروم. نو هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ وګرځي.
دوستانو وړ مشپه جنایتکار صهیونیستي رژیم د ایران د مهمو پوځي مرکزونو خلاف په یو لړ ترکیبي عملیاتو کې د سپاهي پاسدارانو مشر قومندان جنرال حسین سلامی، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری، د هوا فضا ځواک قومندان جنرال حاجی زاده او څو نور مهم قومندانان او دا شان شپږ تنه اټومي پوهان هم شهیدان کړل. ایران د دغو مهمو شخصیتونو د ترور په غبرګون کې د ټولو قواو د مشر قومندان حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای په حکم بیګا د اسرائیلو د نیواګر رژیم خلاف پراخ عملیات او بریدونه پیل کړل.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ایران ملت ته په ټلویزیونی پیغام کې وفرمایل، وسلوال ځواکونه به رزیل صهیونی رژیم بیچاره او برباد کړي. حضرت آیت الله العظما خامنئی بیګا شپه د ایران ملت ته په ټلویزیونی پیغام کې ټینګار وکړي خبیث صهیونیستی رژیم ډیره ستره غلطي وکړه چې پایلې به یې هغه بیچاره کړي. د ایران ستل ملت د ډاډه وسی چې وسلوال ځواکونه به د دوی په ملاتړ سره په پوره قدرت سره عمل وکړي او د اسرائیلو رژیم ته به درانه ګوزارونه ورکړي او دغه رژیم به له دغه ستر خباست څخه په سالم ډول خلاص نشي. د اسلامي انقلاب سر لارښود په دغه پیغام کې د یو شمیر پوځي چارواکو، ساينس پوهانو او د ملکی وګړو شهادت په مناسبت د مبارکۍ او تسلیت د ویلو په ترڅ کې ټینګار وکړ، د ایران ملت به د خپلو ګرانبیا شهیدانو لوینې او د هیواد په فضا باندې لتیری څخه تیر نشي. د اسلامي انقلاب سر لارښود د صهیونیستي رژیم د ترهګر، رزیل او خبیث هویت په مقابل کې د قدرتمندانه اقدام د ضرورت په حق له د ایران د بیلابیلو پرګنو، ډول ډول سیاسي لورو او د ټولو چارواکو یو واحد غږ ته په اشاره سره وفرمایل، ان شاء الله په قدرت سره به د هغوی لپاره عمل او ژوند تریخ شي او هغوی ته به تسلیم نشو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی زیاته کړه، هغوی د فکر ونه کړي چې حمله وکړه او بس کار تمام شه. هغوی حمله پیل کړه او جنگي پیل کړه او هغوی ته به اجازه ور نه کړو چې له دغه ستر جنایت څخه روغ رمټ خلاص شي. هغه حضرت په دې خبره باندې په ټینګار سره چې د ایران وسلوال ځواکونه به په پریکنده توګه صهیونیستي رژیم ته درانه ګزارونه ورکړي وفرمایل، د ایران ملت او چارواکي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ دي او اسلامي جمهوریت به په الهي اذن سره په صهیونیستي رژیم باندې بریالی شي. حضرت آیت الله العظما خامنئی د خپل پیغام په پای کې د ایران ملت په خطاب کې ټینګار وکړ چې ډاډه ووسه چې په دې زمينه کې به هیڅ سستی او لټي ونه شي.
دوستانو، د مهاجم رهبر لدی وینا وروسته ایران د اسرائیلو پر ضد د وعده صادق درې عملیات پیل کړل. د ایران په لسګونه توغندي په بریالیتوب سره د صهیونیستي رژیم د توغندیو ضد له سیستم څخه په بریالیتوب سره تیر شول. اول د ایران توغندي د اسرائیلي رژیم په مرکز تل ابیب ولګیدل او هلته یې سخت ورانه وکړ. د اسرائیلي رژیم د خطر زنګونه وهلي دي او خلک او اسرائیلي چارواکو له ډار او ویرې څخه د ځمکې لاندې پټو ځایونو کې پټ شوي دي. د اسرائیلو د ظالم رژیم لومړی وزیر نتنیاهو هم له نیواکي سیمو څخه وتلی او تښتېدلی دی. همدارنګه د صهیونیستي رژیم اصلي ملاتړی امریکا په امنیت شورا کې ویلي دي چې د ایران پر ضد د اسرائیلو حمله د ځان د دفاع لپاره ده. سیاسي شناندي وایي چې د ایران پر ضد د اسرائیلو حمله په اصل کې د امریکا حمله ده، ځکه چې امریکا له اسرائیلو سره هر ډول پوځي، مالی او استخباراتي مرستې کوي او صهیونیستي رژیم په یوازې ځان هیڅ نشي کولای. ولکه چې د ایران په حملو کې د اسرائیلو ګڼ شمیر کسان هلاک او ژوبل شوي، خو اسرائیلو د مړو او د ژوبلو کسانو شمیر پټوي او یوازې د وو کسانو د ژوبلې دا خبره مني.
گران اوریدون کو ورتمحال د ایران زواکونو د اسرائیلو دوا ایف پنځه درش ډوله جنگی الوتکې نسکوري کړې دي. د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ځایي دفاعي سیستم سره د اسرائیلو دوا ایف پنځه درش ډوله جنگی الوتکې وشتې او نسکوري کړې دي. دا په دنیا کې اول ځل دی چې ایران د امریکې جوړې پر مختللې جنگی الوتکې په خپل ځایي توغندوی ضد سیستم سره نسکوروي. بلبر یادا چې نن سهار د ایران لخوا د وعده صادق درې په پوځي عملیاتو کې د اسرائیلو په راماتګان سیمه کې نه ودانې په بشپړ ډول تباه شوې دي. دغه راز ګڼ توغندي د اسرائیلو په نواټیم هوایی اډې او نورو پوځي مرکزونو هم لګېدلې دي. د اسرائیلو نیواکر رژیم له خپل ټلویزیونی چینلو څخه غوښتي چې د ایران په توغندوی حملو کې د تباه شوو ودانیو ویډیوګانې یا انځورونه دې نه خپروي. د اسرائیلو ظالم او ماشوم وژونکي رژیم د غراز په اسرائیلو کې انټرنیټ هم بند کړی چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري. د ایران اسلامي جمهوریت ژمنه کړې چې اسرائیلو ته به داسې درس او سبق ورکړي چې ټول عمر به بیا ایران ته د حمله ګواښ هم ونه کړی شي. بل پلو رپورټونه وایي چې د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لزمکې لاندې په یو پناځای کې د امریکې له ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نتنیاهو یو بزدل او ډارن کس دی او تل د ځمکې لاندې پناهګاه کې ژوند کوي. هغه ته د ایران فوبیا ناروغي لګېدلې ده او د ایران له نوم څخه هم ویریږي. دغه راز د انګلستان د سیاسي چارو شنان دي او د پارلمان په خوانی غړي جارج ګالوی وویل چې ایران په اسرائیلو باندې یوازې په پوځي هدفونو بریدونه کړي دي او ایران په هیڅ روختون یا د هستوګنې پسې او حمله نه دي کړي. ایران تر اوسه د وعده صادق درې عملیاتو پای نه ده اعلان کړي، بلکې ویلي دي چې په اسرائیلو باندې به خپلې حمله نور هم سختې کړي او ټینګار کوي چې جنگ اسرائیلو پیل کړي خو د ختمولو نیټه به ایران ټاکي.
دوستانو، د صهیونیستي رژیم خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت بریدونو ته نړیوال غبرګونونه اوس هم دوام لري. په دې لړ کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په ایران د صهیونیستي رژیم یرغل وغنده. نوموړی په یو ټویټ کې ویلي، زه د اسرائیلو لخوا پر ایران دغه بې دلیله برید په سختو ټکو غندم. هغه زیاته کړې، د دې برید د قربانیانو له امله زه له ایرانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. د پاکستان لومړي وزیر زیاته کړې، دا خطرناک او په بشپړه توګه غیر مسؤلانه عمل ډیر اندېښمنوونکی دی او د یوې داسې سیمې د لا بې ثباتۍ خطر لري چې له وړاندې نه پکې کړکېچ شته. د پاکستان لومړي وزیر ویلي، موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې سمدستي اغېزناک ګامونه پورته کړي تر څو د کړکېچ د لا پراخېدو مخه ونیول شي، ځکه دا بهیر کولی شي سیمه ییزه او نړیواله سوله له خطر سره مخ کړې ده. حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله هم په ایران د اسرائیلو برید په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صهیونیستي رژیم له لوري په ایران برید غندلی. هغه د یو ټویټ په کولو سره د اسرائیلو لخوا په ایران برید د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی او په کلکه غندلی دی. ښاغلی کرزی د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او د ټپیانو لپاره یې د ژر روغتیا دعا کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سولې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د صهیونیستي رژیم لخوا د ایران اسلامي جمهوریت په خاوره ښکاره او ناقانونه یرغل په شدیدو او سختو ټکو غندلی دی. طالبانو د ایران پر وړاندې د صهیونیستي رژیم برید هم غندلی دی. همداشان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلي، د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیلي رژیم لخوا د ایران اسلامي جمهوریت په خاوري وروستي بریدونه او د پوځي قومندانانو او اټومي پوهانو وژنې چې د نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو په ځانګړې توګه د هیوادونو د ملي حاکمیت او ارضي بشپړتیا ښکاره نقص دی په کلکه غندي. پر دې سربیره ارمنستان، مصر، کویت، ترکیه، هند، سعودي عربستان او ګڼ شمیر نورو هیوادونو په رسمي ډول په ایران د صهیونیستي رژیم برید غندلی دی. د صهیونیستي په بخښنې د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رقچی سره په ټلیفوني خبرو کې د صهیونیستي رژیم لخوا په ایران د ښکاره تجاوز خندنه کړې او د زور کارولو پر وړاندې د مخالفت او د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار کړی دی. فیصل بن فرحان ویلي چې د صهیونیستي رژیم برید د کړکیچ کمولو او د ډیپلوماتیکو حل لارو موندلو هڅې ځنډوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې فیصل بن فرحان د مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې او د اسرائیلو د برید او د هغه د سیمه ایزو پایلو په اړه بحث کړی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په ایران باندې د اسرائیلو د حملو او ورته د ایران د اسلامی جمهوریت د سخت ځواب په حق له د ځانګړې مطلب مو ورید. هیله ده چې تاسو د پام او خوخي ورګرځیدلې وینو. په همدې ځای اجازه راکړئ.
تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سلیمانی ما دیدن دارد،
اسرائیل بدونه، امریکا بدونه، شهیدای ما از زنده هاشون قوی ترن. این رو به گوش کرتون وارد کنید.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس.
فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد
کرد. سید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد قادمون.
تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګې بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։